دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د سپینې ماڼۍ مرستیاله ویان د وای طالبان په افغانستان کې د منځنیو پیړیو شرعي سیاستونه تحمیلوي. د سپینې ماڼۍ مرستیاله ویان دي انا کېلی دا څرګندونه له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې میرمن کېلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان میرمنې ځکه کړیږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په پایله کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړ چې پر حکومت ولکه ټینګه کړي او د منځنیو پیړیو شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه د ټولو موټرو پر مخ تړل شوي. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو په خلک کړه ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوسټل تاسیساتو د جوړولو په خبرګون کې بندا کړي. د تورخم کمیسر مولا عبدالجبار حکمت باختر اژانس ته ویلي چې دغه دروازه بند شوې او زیاته کړي د هر کله چې افغان لوري خپل خاورې دننه د امنیتي پوسټو پر جوړولو کار پیل کړي پاکستانی لوري له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخ وي. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې. در رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د بالا مرغب ولسوالۍ په یو کلی کې یو 15 کلن انجلۍ په دې ناروغۍ اخته شوې. دا په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړی تایید شوې پیښه ده. همدارنګه دا لومړی ځل دی چې د طالبانو چارواکي سږ میلادي کال د پولیو یوه مثبته پیښه تاییدوي. تیر 2014 کال د طالبانو چارواکو د پولیو د مثبتو پیښو هغه شمیرې چې د روغتیا نړیوال سازمان 15 ښودلي نه دي تایید کړي. د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. د دغه بنسټ مسؤلینو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ د جرمونو نړیوالې جزایي محکمې یا ICC ته د لسو هغه جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکېلو او جنگی جرمونه یې کړی. دا هغه کسان دي چې په افغانستان کې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال په جنگی جرمونو تورن دي. دا غوښتنه د افغانستان د آزادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقوقو د کمیټې لوري جمعه د فبروري په 28 شوه. امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امن پاتشون په نامه احتجاج کوونکو ترکړی لاریون وروسته د بنو د مرکزی زندان مخې ته پرلت پیل کړي. د پرلت مشران وایي چې د ثوابي اعلی وزیر او اپیکس کمیټې له دوی سره د 2040 کال د جولای پر 19 کړي وادي نه دی پوره کړي. د بنو ولس په پورته یاد شوی نیټه په بنو او شاوخوا سیمو کې د نامنیو پر ضد داسې پاتشون کړي په بزرګونه خلک پکې شریکو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاووس په لوړ پوړو چارواکو کې د لوی بدلونونو په ترڅ کې د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چارلز سی کیوان براون او 15 نور امیر البحران او جنرالان له دندو لري کړي. براون د هوایي ځواک جنرالو چې په خواني ولسمشر جو بایدن ټاکلی او له 2023 کال راهیسې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه دنده ترسره کوله. ولسمشر ټرمپ دا پریکړه پر خپل ټولنیزه شبکه ټروث اعلان کړی. براون دوهم تور پوسټ افسر دی چې د مقام ته رسیدلی او تمه کېده چې د 2020 کال په سپتمبر کې به خپل څلور کلن دوره بشپړه کړي. د جرمني په پلازمینه برلین کې یو تن د چاړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې پیخه جمعه ماښام په برلین کې د هالوکاست یا د یهودیانو د ډلوژنې د څلې مخې ته وشوه. د پولیسو چارواکو ویلي چې بریدګر نارینه دی خو هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو په مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د پیښې له ځایه چې د امریکا د سفارت مخې ته دی په اخیستل شویو ویډیوګانو کې د بیړنیو حالاتو موټر او د پولیسو زغروال ګاډي په قطارونو کې ښکاري. د برلین د پولیسو وایان د فلوریان نات ویلي چې په چړو وهل شوی کس هومره سخت ټپي شوی چې د اور وژنې په یو موټر کې روغتون ته ورسول شو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د جمهور رئیس مرستیال جی ډی وینس د پنځشنبه په ورځ د محافظه کارانو سیاسي عمل په کنفرانس کې د سیاسي سیاستمدارانو په حضور کې چې وایي د جمهور رئیس ټرمپ د اجنډا ملاتړ کوي، د خارجي چارو په حق خپل محافظه کارانه نظر مطرح کړ. د امریکا جغ د سپینې ماڼۍ خبریالي انیتا پاول د واشنگتن څخه رپورټ راکړی دی چې تاسو به یې پښتو ژباړه واوري.
د جمهور رئیس مرسیل جی ډی وینس اروپا ته خبرداري ورکړ.
دا واضح او معلومدار خبره ده چې موږ د اروپا سره مهم اتحاد ته ادامه ورکوو، خو زه په دې واقعا فکر کوم چې د هغو متحدینو قوت په دې پورې تړلی چې آیا موږ خپلې ټولنې په صحیح لارې روانولی شو که نه.
وینس د پنځشنبه په ورځ د محافظه کارو سیاسي عمل په کانفرنس کې دا خبرې کړې دي. د سکال په غونډه کې د ارجنټاین، برېټانیا، پولند، هنګري او ایټالیا څخه د هی اړخو اروپאי مشرانو ګډون کړی وو.
آی ثینک یو هاف ټو ټیک واټس ګوینګ آن ات سی پیک.
زه فکر کوم چې باید هغه څه چې په سی پی ای سی کې روان دي باید ډیر جدي ونیول شي. موږ دلته په اروپا کې د امریکا دودیزو متحدینو او ناټو څخه د جلاوالي شاهدان یو، او دا یو اتیا کلنه ملګرتیا ده چې داسې ښکاري چې اوس ماتیږي، او له همدې امله زه فکر کوم چې دا د امریکایانو او په حقیقت کې د اروپا لپاره د اندېښنې وړ ده.
ټول اروپایان د ټرمپ د ادارې سره اختلاف نه لري.
جمهور رئیس ټرمپ صحیح خبره کوي چې وايي جنگ د ختم شي، لکه څنګه چې زما صدر اعظم وویل چې دا جنگ باید ختم شي، ځکه چې موږ هیڅ کوم منزل ته نه رسوي، صرف یو لیونتوب دی او سلګونو زره خلک وژل کیږي.
د اروپای پارلمان یې غړي چې په رومانیا کې د ښي اړخ ګوند رئیس ده امریکا غږ ته وویل چې د ټرمپ ادارې ورته بلنه ورکړې ده، او دا لومړی ځل دی چې د ټرمپ سره د 2024 کال د جمهوري ریاست په ملي انتخاباتو کې د هغه په دریز وغږېده.
زه د اروپایي اتحادیې ضد نظر لرم، ځکه د ناټو ضد نظر لرم. د ناټو د اقداماتو د دغه اقداماتو ضد یم چې جنګ جوړ کړی او همدغسې نورې مسلې. زه ځکه د کرونا د ویروس د واکسینونو او ماسک ضد وم چې زه د رومانیې د ولس غږ وم، لکه څنګه چې ته د امریکایانو غږ یې. که څوک د اساسي قانون خلاف نظریات لري نو باید انتخاب نشي.
د محافظه کارو د سیاسي عمل دغه کانفرنس د ترامپ د محافظه کار سیاست سرته رسولو کې مهم رول لوبوي. هغه د خپل ریاست په لومړنۍ دوره کې د غونډې کې وینا کړې وه، او سکالې د شنبه په ورځ بیا په دې غونډه کې خبرې وکړې. رڼا دورنی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل، او د آشنا رادیو خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی دی. روبیو په تازه څرګندونه کې ویلي چې ترګري ډلې په افغانستان کې لا هم فعالیت لري، د په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستي دي. طالبانو د روبیو څرګندونو ته سمدستي غبرګون نه دي ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول په ټول هیواد کې د واکمنۍ ادعا کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو رپورټ ورکړی و چې د القاعدې غړي په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونې د سی بي اس د پخوانی خبریال کاترین هیروش سره د ایکس پر ټولنیزه پاڼه په یو مرکه کې کړی دی.
زه به ونه وایم چې دا د سپتمبر د 11مې څخه د مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي، نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هرې برخې بشپړ کنټرول ولري. دا دې دلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړې چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي، خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلې، خو دوی په پرلهپسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. روبیو دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعده ته په ټول افغانستان کې د خوندي کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمیر شنونکي وایي افغانستان د سیمې لپاره امن هیواد نشي کېدی.
دا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري کیا په واضح ډول ویلای شو چې پاله موږ او تاسو ولیدل چې د داعش حملات په قندوز، په کابل، په سمنګان کې چې ډېر تلفات یې درلوده، په دې معنا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. یا مثلا موږ تاسو د یمن زوایری مرګ په گرین ایریا د کابل کې ولیدی. په امن ترین ساحه د کابل کې یمن زوایری حضور درلود.
له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د کابینې او شمیرغړي د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مخه ازبکستان ته تللی دي.
اوس ښکاري چې ازبکستان وړي د یو سواد ورکولو یو نو کورسونه ورکولو طالبانی چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وکړي، ترڅو د طالبان حکومت کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره له دې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي، خو لیدل کیږي چې د دغه ډلې ځینې جګپړي غړي بیلابیل هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه بریدونه زیات شوي دي. آیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې ډلې د ځپلو وړتیا لري؟ او په دې برخه کې د امریکا تګلاره څه ده؟ په امریکا کې د سیاسي چارو کارپوه کولن کلارک وایي دا روشانه نه ده چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ترهګرۍ ضد لومړیتوبونه څه دي. هغه زیاتوي که چیرې متحده ایالات او متحدین یې د ترهګرۍ پر ضد د پام وړ اقدامات ونه کړي، نو داعش شش کال د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو دی. نظرانې یوسفزی د کلارک سره مرکه کړې ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان د داعش د ګواښ د مخنیوي توان لري؟
زه فکر کوم چې طالبان د اسلامي دولت خراسان ډلې په پرتله ډیر پیاوړي دي. دوی د ترهګرۍ ضد یو ښه کمپاین تر سره کړی، خو دوی دومره قوي نه دي چې په بشپړ ډول دې ډلې ته ماتې ورکړي. تاسو پوهیږئ دوی دومره قوي دي چې دا ډله یو څه ګوښه وساتي چې د وخت په تیریدو سره کم شي. موږ لیدلې چې په وروستیو کې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، خو داسې نه ده چې دوی خورا ډیر ځواک نه لري او دوی دا وړتیا نه لري چې په ټول هیواد کې دا بریدونه وکړي، او دا په تیرو دولسو څخه تر اتلسو میاشتو کې څرګنده شوي.
د پاکستان په اړه څه فکر کوئ؟ هلته د داسې ډلو د مخنیوي لپاره څومره لیوالتیا او وړتیا ویني؟
پاکستان په دوامدار توګه دا دوه مخې لوبه کوي او حتی دا هیواد په خپل ډیر وخت په مشکل کې وي. د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په اسلام آباد کې د حکومت نه خپل جلا بهرنۍ پالیسی پر مخ وړي. دوی په دوامدار توګه د نیابتي ډلو سره اړیکې لري چې کله ناکله دوی ته په خپل تاوان رسوي. پاکستان هر څه د هند سره د اړیکو له لارې ویني او له همدې عمله دوی دا ډلې ساتي چې د اړتیا په وخت یې وکاروي. خو ډېرې وختونه دا په خپل په پاکستان کې د ډیرو شتونزو لامل کیږي او ډېرې یې د پولې له لارې افغانستان ته هم خپرېږي.
آیا د داعش ډله په سیمه او ټوله نړۍ کې د امریکا لپاره ګواښ دی؟
Without question,
بلا شکه تاسو په هیګي کې زه هغه ترهګرو ډلو ته وګورم چې زه یې پاړه خوران د خمنیم داعش خراسان به د دلس په سر کې وي. نه یوازې د هغه څل مخې چې دوی په سیمه کې کولای شي بلکې نور هم ډیر څه کولای شي. دوی خپل ملاتړ او پیروانو ته سخت پروپاګن کوي چې دوی وهڅوي چې په نورو ځایونو کې بریدونه تر سره کړي. او لکه څنګه چې موږ تیر کال ولیدل دوی په ایران، ترکیه، روسیا او نورو ځایونو کې د بریدونو کول توان لري او بیا یې ځنې داسې دسیسیوي چې ګډوډي شي. یعنی په فارس کې د اولمپیک لوبي په نخښه کول او په ویانا او ترش کې د ټیلر سویپ په کنسرت کې د بریډ پلان.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ترامپ اداره به د داعش سره د مقابلې ته اړتیا ولري؟ آیا د ترامپ اداره دا لومړیتوب او یا ګواښ ګڼي؟
If they don't, they should.
دا شي نه وینو دوی دا کار باید تر سره کړی. د ټرمپ اداره باید دا ډله جدي ونیسي. په ځانګړې توګه کله چې تاسو د اداري اجنډا ته ګورئ، تر اوسه پورې په لوی کچه له سوریې څخه تر سومالی پورې د دوی د شړلو خبرې کیږي. او دا زما د اندېښنو څخه یو ده. ما د فارن پالیسی په مجله کې په خپل مقاله کې لیکلي چې تاسو کولای شئ د دې سیمو څخه ځنې وباسي او د خپل هیواد د پاه هڅه وکړي. او تاسو د دې پروسې په جریان کې ځنې نورې سیمې هم به سواته کوي. که د ترامپ اداره غواړي چې په متحده ایالاتو په داخلي توګه تمرکز وکړي او که چېرته د متحده ایالاتو په خاوره یو لوی ترهګریز برید وشي، نو دلته به واقعا هر څه ګډوډ کړي. دا به د ترامپ بهرنۍ پالیسی په بشپړ ډول خراب کړي او ممکن هغه به د هغه څه برعکس کولو ته اړ کړي چې کول غواړي، کوم چې بیا د ګواښ د کنټرول لپاره سیمو ته ډیر ځواک ځای پر ځای کول دي.
تاسو په سیمه کې د امریکا د حکومت لخوا د ترګری په وړاندې د مبارزې امکانات څنګه ویني؟
یو as I wrote in the foreign policy piece I'm
لکه څنګه چې ما په خپل مقاله کې لیکلی و، زه پر ډیر اندېښمن يم هغه اقدامات او څرګندونې دي چې زه یې ګورم. په ځانګړي توګه د سوریې او شمالیه څخه وتل او په ټوله نړۍ کې د متحده ایالاتو موجودیت کمول دي. په متحده ایالاتو کې په سویلي پوره باندې زیات تمرکز کیږي او له همدې امله دا روښانه نه ده چې د ترامپ د ترهګرۍ ضد لومړی توبونه څه دي. او زه فکر کوم چې د هغه د لومړی ادارې په جریان کې دوی په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د شبکو په لمنځه لوکه زیات کار کړو. خو اوس دا ډله په ډیرو ځایونو کې بیرته راغلي. زه فکر کوم چې دوی سکل د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو وي چې چیرې متحده ایالات او متحدین یې د ترهګرۍ ضد د پام وړ اقدامات ونه کړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په لړ کې حماس پرون د شنبې په ورځ شپږ یرغمل سوي کسان خوشی کړل. ټاکل سوی چې اسرائیل هم د دې کار په بدل کې سلګونه فلسطیني بندیان آزاد کړي. دا په غزه کې د اوربند د موافقې د لومړي پړاو وروستۍ تبادله ده چې تر سره سوه. د جنوري په 19 په غزه کې د اوربان لنافذې دوره هیڅ ټاکل سوی چې په دې پړاو کې حماس درو دې شرغمل سوی کسان خوشی کړي. حماس او اسرائیل دواړو ویلي چې غواړي د سوی موافقې د دوهم پړاو په سر کې خبري پیل کړي چې د منځګړیتوب په خبره به شاوخوا شپږ یرغمل سوی کسان خوشی شي او اسرائیل بل غزه څخه خپل ځواکونه وباسي. پام وکړئ په دې اړه د پاتسي او د کوسوارا د رپورت پښتو ژباړې ده.
د پنځمه په ورځ د حماس لخوا په بیرته ستانو شوی څلور تابوتونو کې د اودید لفشیتس جسد هم شامل وو چې د اختطاف په وخت کې درې اتیا کلن وو او د بیباس په نوم د کورنۍ دوه کوچني ماشومان. د اسرائیل پوځ وایي هغه کس چې ټولو د دې ماشومانو د مور شیری بیباس د جسد په ګمان دوی ته ورسپارل شوی وو د یوې نامعلومې میرمنې جسد دی. اسرائیل حماس د پخوانی لنډمهاله اوربند په سرغړونې تورن کړی خو حماس په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اسرائیل پوځ ویل چې دا د حماس لخوا د اوربند شدیده سرغړونه ده چې د 2023 کال د اکتوبر د اومې برید نه وروسته یې د اسرائیل لپاره غم لا زیات کړی. اوس هم لسهاو یرغمل شوي په غزې کې دي چې پکې یوه ګلبوا دلال ده. امریکا غاک د هغې د ورور ګال سره خبرې وکړې.
هر هغه څه چې موږ یې کوو زما د ورور لپاره دي. ټولې هڅې مو د دې لپاره کړې دي چې کور ته بیرته راولو. یوازې د هغه د بیا لیدلو تلوسه لرو. موږ ورپسې ډېر خپه شوي یو.
د اوربند په لومړي پړاو کې درې دیرش تنه یرغمل شوي خوشي شول. د دوی بیرته راستنېدل پر لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړی چې د دوهم پړاو لپاره خبرې اترې وکړي. خو د هغه د ائتلاف ښي اړخ غړي غواړي چې د حماس د ختمولو لپاره جګړه بیرته پیل کړي. له واشنگتن څخه هم فشار زیات شو. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې اونۍ په پیل کې اسرائیل کې وو او د دویم پړاو د پیل او خوندي ساتلو ټینګار یې کاوه. شنن کې وایي چې دا به آسان نه وي.
It's possible that they could have reached دوی په عین وخت کې په دویم پړاو باندې مذاکره کوي. دا لومړی پړاو په غزاولو موافقه وکړي. خو د دویم پړاو په څرنګوالي باندې د دواړو خواو لخوا د رسمي موافقه تر لاسه کول زما په اند خورا ستونزمن کار دی.
ولسمشر ډانلډ ترامپ په وار وار ویل چې غواړي د فلسطینیانو خاوره ونیسي او د منځني ختیځ په شاندارې سیمې ریویرا یې بدل کړي. د پنځمې په ورځ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس ویل چې غزه د دوزخ کنده ده.
نو چاو دو توکو ته چې ګورو په هر ځای کې د ورانو ودانیو پاتې شونی د فوزله موادو کانالیزیشن شتوالی دوبو نشتوالی او ولسمشر ترامپ د عملی واقعیت پر بنسټ چې د غزه یو اشار یا تن لونه وګړي اوس لاندې قبل زوريږي یو پلان وړاندې کړ.
عرب مشرانو د ترامپ پلان رد کړی او د جمعې په ورځ پر یاد کې د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په قربتوب غونډه وشوه. ترامپ د محمد بن سلمان نغواړي چې د اوکراین د جګړې د پایتره سولې لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ منځګړتوب مرسته وکړي. ځینې شنونکي وایي چې د ترامپ لانجمنې غوښتنې خاید غزی د وضعیت د ګډوډولو لپاره یو حسوی
دا به وګورو چې دا به څومره بریالی بهیر وي. خو تر دې دمه یوازینی شی چې موږ لیدلې دي د مصر لخوا قوي فشار دی او تر یوې اندازې پورې د سعودي حکومت لخوا دا ژمنه چې له غزی نه د فلسطینیانو د ایستلو نه پرته به هغه ځای بیا ورغوي.
د مصر لخوا د وړاندې شوي بدیل پر بنسټ د غزی د بیا رغونې لپاره به له عربي او خلیج هیوادونو څخه په دریو کلونو کې 40 میلیارد ډالر راټول شي. دا په غزې کې له فلسطینیانو څخه د حماس د حکومتداري کمیټه جلا کوي چې د متحده ایالاتو لخوا نومول شوې ترهګره دا ډله وایي چې د دې احتمال شته چې دوی ومني. خو دا څرګنده نه ده چې اسرائیل یا ترامپ کولی شي دا ومني او کنه.
ما نه دي لیدلی. یو ځل یې چې زه وګورم زه به تاسو خبر کړم.
د پاتسي ودا کاسوارا رپورت هيسته ساداتلامي امریکا غاګ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. په افغانستان کې په سرطان ناروغي یو شمېر اخته کسان د درملنې د پاره بهرنۍ هیوادونو ته ځي، خو په افغانستان کې داسې روغتونونه شته چې د دې ناروغي په برخه کې لومړني خدمات وړاندې کوي. د سرطان ناروغي متخصصین د ناوړه خوړو ترڅنګ د ککړې هوا او د نشې توکو استعمال د دې ناروغي لوی عوامل بولي. نورحال د شمس آرین پر پورت کې باوري.
د کابل په دې روختون کې د نورو ناروغانو ترڅنګ په سرطان ناروغي او اخته کسان هم په لوی شمیر پر بسترونو پراته دي. دغه ناروغان چې د سرطان ناروغي له اړوند ډاکټرانو له خدماتو خوښ دي، خو زیاتوي چې حکومت باید د سانتیاو درامنځته کولو ترڅنګ پرې نړۍ ترڅو د هیواد با تجربه ډاکټران خپل هیواد پرېږدي.
تکلیف ما تکلیف سرطان معده بود. تقریبا 5-6 روز را مزید تاثیر واکسین بودم، باز از بهبود چه درفتم. اتا که امروز فضل خدا به یاری پروردگار من هر چیز میتونم بخورم.
وقتی نده چه کم دخترن من دارو غټ ډاکټران دی پر پیسر دی بهر تلال نسی او خپل افغانستان ته خدمت کوي. کوم کلینیکونه چې دا په حال کې ورته معاینات ماشینو نارڅ سره ټول امکانات ټول ته جوړ کی او دلته د ډاکټرانو نه استفاده وکړو افغانستان خلکو لپاره.
ډاکټر وایسدین کاکړ چې په دې روغتون کې په سرطان ناروغیو د اخته ناروغانو درملنه کوي، د نورو علتونو ترڅنګ د ناوړه خوړو استعمال، ککړه هوا او جینیټیکي اړخ د سرطان ناروغیو علتونه یادوي.
لسن نیولې همداسې تر جینیټیک پوری تر محیطي فکتورونو پوری د سبو په سرطان کې همداسې تر ځینې کسبي فکتورونو یا خوراکونو نه چې کېدل شي خطر فکتوري، مثلا د معده یا هم د خپل هضمي سیستم په سرطانونو کې خپل رول لوبول شي. ځینې وخت ځینې مزمن امراض چې مریض لپخوانه په مریض کې شتون ولري او هغه امراض پاینده کې د خطر شتون لري چې هغه د سرطان یا کانسر ته واوړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تیر کال نږدې 6000 د سرطان ناروغي مثبت پیښې ثبت شوې دي. د یاد وزارت ویان رسنوي ته ویل چې تیر کال تر 20000 زیات په سرطان ناروغي اخته کسان اړوند روغتون ته هم معرفي کړي دي. بل خو د سرطان ناروغي ډاکټران په میرمنو کې د سینې د سرطان یادونه هم کوي. دوی زیاتوي چې اکثره وخت د اقتصادي ستونزو په سبب خلک نسی کولای تر څو پر وخت اړوند معاینات وکړي.
موږ هیواد د اقتصاد بدبختانه چې دومره ډیر ښه نه دی چې هر سړی دې شپږو میاشتو کې یو کال کې د خپل وجود سکریننګ وکړي. هغه مریضان چې په خپل فامیل کې مثلا فامیلی تاریخچه یې مثبت وي د سرطان مریضې په اړه، نو هغوی مکلف دي چې په خپل آینده کې د خپل وجود سکریننګ وکړي. یو د هغوی څخه زنانو کې د سدیو سرطان چې ډیر عام دی اوقات یې ډیر زیات شوي دي، دا هغوی سکریننګ دی باید چې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې د آسیا په جنوب ختیځ سیمه کې 2.4 میلیونه د سرطان پیښې ثبت شوې چې 15000 پکې ماشومان ول. دغه سازمان اټکل کوي چې تر 2050 میلادي کال پورې به په سیمه کې د نوي پیښو او مړینو په شمیر کې 85% زیاتوالی راسي. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انزور درکوو.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.